نتانیاهو د خپل جنگي کابینې د دوو نور غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتانیاهو او د اسرایل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر گراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیش کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. دا په اصل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلی کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېتا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هیواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورسته بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غم انګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپلی سره یې چې نه سړي وروړه پیدا لا پوکي ګرځي وو
دیګا یې شوستان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تبا او بربر چې مو مرده
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي. تقریبا 8300 نیوز کورونا پوکلی او جزی توګه ویجار سوی دی.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوای. ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوای فرصت کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زدش کوم دا وایې دش کوي چې په دا درس لا کته خزو کوم نه ته دی جګه کړه دا درس لا کړو پیدا کوم.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ د لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفی الله ستانګزای خراغ لاستوین.
بیا هم ستړي مشي که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنې $600,000 حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویه سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کیږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور موږ د خپل کوره نه شو وتای. سر د هغې مدینه کې خو له بامبو ته جیک شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو له امله د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بېوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې له ورایه ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي له ورایه سیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسه به جوړ شي؟ د کومې کور څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سو، هېڅ نشته دي.
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور خور سم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه دي ټول خراب دي. حالانکه هېڅ شو واسم یم، دغه یو کورم لره دغه نور نمځکه لرنو بل شه لرم، دغه یو کور لره دام هم د مې
زموږ د مستند انزور پای خدای وی جوړی ویجاړی د وحشت پیل د غسیمه په بشپړتو غاسیلاب ویجاړه کړي ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لگ سیلور است. موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړی، وسایل کلیم را بردګیس. یک پرده یادګاری از ما مونده، یک ساعت یا قران کریم، قران شریف مونده. دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نه سه. کله وسایل ما سیل بردګیس، یا خود باقی مونده.
د کلی منسته داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بې صاحب کور ته پرته له اجازې نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړیدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضا را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی، او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونا کلی او جزئی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم تلف شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي، او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفي الله ستانګزه خراغ لاستوي.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، او تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی. خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړی ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه کړي خو تاسو بخنه کړي تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ بیا خو نو اسې وایي اسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې موږ صلح ده موږ دا دي موږ معافي ده معافي دي ته وایي چې زه دنه را وتښتېدم معافي دي ته وایي چې زما زوی ونیسئ معافي دي ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ معافي دي ته وایي دا معافي ده دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی امیدا کړي و چې لراستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي وو، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډیر بد وي، دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي.
او بل غاړه کسان طالبان ځانونه د خلکو استاد او لول سره راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مو راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویې که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کوه مه کوه. الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي وو. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده، خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکنی مشر ایمن نو زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبان لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتراهګر د خپل مخ په پوره کول وتوانیږي، نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدی وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دو په وجود کې د نور ترهګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا د یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غرزیدو پراخ خبرګونونه پارهولي او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بی احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپلو جنگیالیو لمنځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنگیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دغه یې یاد کړتم چې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درا برسره کېدو اشاره لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکارا کړ. بل موضوع بیا د طالبانو لصف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړي چې ولی د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کارونکو لخوا توندې نیوکه وشوي. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې بحثونه جوړ کړل. په خبر شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیک لوی رئیس څه ډول خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګانې لري، خو 9 نور ماشومان یې مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وي، بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال 2500 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوښمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره اوړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړل وي او شپږ دانیم یو بل چا باندې خرڅول، نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دواو په شو مو سر نه خلاصې دی، نو سره څخه مرس ولا چاو پښې کړې سولې را څخه څوک مریضان سولې مرس ولا او دا ودانې اوس پاتې دي، دا نو مخ پر غټېد ان شاء الله روان دي. اوس ای څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دې ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگی واشي شان دي سي خلګي را څخه یو سي او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو څخه وړي دي
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راولل، نو بیا خوراکه مور برابر کړ، خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي، دا تقریبا 3 متر جګوالي لري، دا غیاګي د دینه ده، نو دا غیاګي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غیاګي ده، خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواري وسورکو نور خوراکه نه پکښنیوالي باندې خوراکه نه جلاده او وس خوراکه وچ شپشت دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره الله آزاد رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم، خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانې کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. دی نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې، بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم، په اول منزل د درې مالیاله کې چار اړې ونیولې، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي، بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو.
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپک بجې اخده مې له غاړه باندې شپه نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دن. او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوی تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساينس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساينس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول. او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګې د مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیک شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او دغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویل تاسو سرت شاهي کورنۍ کې دغه د ثابته شو. هغه بیا ورته وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلې دي، وایي چې باید کار واس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې ما جلب جذب کړی دی. نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسو بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2005 کال و، هغه عیسوي کال 1902 به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست،
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت؟ ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي، نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و دے اردو بیرغ و دے کے خلق و التلاس کے خود پہ قرآن باندھ چے منگ بدے نظام تو وفادار منگ بدے خاور تو وفادار دے بیرغ تا ڈیر خم مراسم ہو منگ چرا مراسم سر تو رسے دے بے تلاڑو خیمو تا ڈوڑے تناس و زمنگ پٹولی کیا ہو منگا شپا کا سو پہ دے میز تناس و ڈوڑے مخوڑے ہو کہ منگا وہ چھے دے بیروت نراغل ہے ہو امداغا دے اشرف غنی دے و احادی و دے خلق و امسنفی ہو هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زه بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه، د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي، بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم، سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وای دلته داسې آواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15-20 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سمده وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت و. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم و کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د سره زوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاکو کې ویلواله کته په چیت د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو لیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبره م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم کدي ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغ دی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همهلته مشروع شي لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همهلته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همهلته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشیر تر اعظم بوشیر کې څه وخت تیر کړ خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت 1900 فکر وکړ چې 1900 تا بیا وو بیا لاړم بیرته د پیښور ته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي شي وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
البته یو خبره و شو بس می چې سره راغی بس مونږ کو چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شي ویو نو البته مې دې په پالمون یو کړه و هغه بیا وظیفه پرې ورغله او دا هغه کی چیزو بیا جوړول وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلي وای هغه مهندس وای یو وای تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وای دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسو دا وای تاریخ دی وای تحلیل نه ده دې باندې باس وکړم د افغانستان یو مملکت ته چې استماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت ته کړی خو به ته دال افغانستان اوس یو واحد مملکت ته چې نو افغانستان دا تاسو خبرې نه شم منلای
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه تم په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جریده چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغه وخت کې خلک په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات اما اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کال مې دا کار وکړ بیا خو دلته په عواملات کې د دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و دا د عواملات اوسنۍ رئیس چې د ستانګل شیرزاد د اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښودو هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مرګ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلې دا طالبان شي دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړی چې باید مختلفو خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خونه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک راپسې را نغلل، ته دا گاونډیان خبر شو هغوی راغله بیا وو گاونډي ته ما ټیلیفون کتابچه ورکړه یو ملګري ته مې ټیلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي بیا اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې وو بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله یو تن زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله واتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي وو مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک وو د انګریزي وو ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې وو پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ یې هغه راغلی وو خبرې وکړې د افراسیا پټک راغلی وو د پاکستان نه وستاس تاره کې راغلی وو د فرانسې نه دوه درې سیمینار وو دوی پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کو نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي
نه ویبسایټ نه په لاسته نه ورځي مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما د انګریزي د تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې مګولې کو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کیږي
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پرې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بیخونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کو یعنی خلک ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپل
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم دا کلا که په خپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولي کوم پنګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په غوږ کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډی کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه تیروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت پاسې د لینا وای معنی شو اوریدل نو زه ټول عمر د وخت پاسې کما او د وخت کار کوم همیشه بای ا دې ملایم لا یو دی چې زه پاسې د لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ ته روم زم بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مو اوس کنټرول کې دې زه دا وی سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیر سي اتمنه واکس اپ کور مدان سلامت اوسې
تا نه منو